په افغانستان کې د مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند اجتماعي پروګرام ته ځانګړې شوې. نن د اړیکو پر ناروغي خبرې کوو، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو ټلویزیون نن په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې، داسې ویلي:
رهبر جمعیت علماء اسلام پاکستان
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر محترم فضل الرحمن دعوت شوی چې کابل ته راشي. طبعا د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت لنیت او ارادې څخه د پاکستان خلک خبرولی شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه د طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان له خلکو سره شریک کړي. د دې په وینا مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې خر رول لوبولی شي. پرون جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د مولانا فضل الرحمن استوګنځي ته ورغلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی پرون خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به وي جوړوونکي پایلې ولري. د چپې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د په وینا د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتکزی همدارنګ نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د کلونل پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د دې د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو د ردولو تر څنګ ویلو چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 ملیون ډالر ځانګړي کوي. دې شبکې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کېږي، په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا افریګنتي وویل چې دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لار هواره کړي او همدارس بل هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پاڼه کې همدارس راغلي چې د دې مرستې څخه باندې 9.5 ملیون ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او 5 ملیون ډالر نورې به سیف د چلډرن مؤسسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت پر ښه کولو ولګوي. د غزې او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار د بشري مرستو د وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. دا د جګړې له پایله تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لوی لار پرانستل کیږي. د اسرائیل د صدر اعظم یو ویندوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانستلو اعلان نن وکړ. دا لار وروسته له هغې بنده شوې وه چې د حماس وسله والو د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي سیمو حمله وکړه. اسرائیل تېره اونۍ د دې سرحدي لارې پر پرانستلو موافقه کړې وه. د بنگلاديش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. د بنگلاديش لوبډله نن د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شوه. د بنگلاديش تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو لوبډلې په پای لوبه کې 233 منډې هدف وټاکه، خو د متحده عربي اماراتو لوبډلې ټول لوبغاړي په 10 کال کې وسوځېدل چې 88 منډې کړې وې. په دې ترتیب بنگلاديش پای لوبه د 115 منډو په توپیر وګټله. تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په آسیایي جام کې افغانستان، نیپال، جاپان، سریلانکا، هند او پاکستان هم ګډون درلود، خو د بنګلادیش او متحده عربي اماراتو لوبډلې پای لوبې ته وتلې وې. او د کوربه جنوبي افریقا او هند ترمنځ نن یکشنبه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شو چې لومړۍ لوبه د 8 وکټو په توپیر میلمه لوبډلې هند وګټله. د لوبې په چې جنوبي افریقا ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړې وه. دغه لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 28 اوورونو کې 146 منډې وکړې. هندي لوبډلې وکړی شول چې هدف په 12 اوور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. دوی به دوهمه سیالي د دسمبر په 19 نیټه ترسره کوي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د جمی او کنگلی لارو کوڅو کې د تاګراتک پر مهال د هډوکو د ماتیدو یا د لاسونو او پښو د بیځای کېدو پیښې ډیریږي. د لاسونو او پښو د بې ځایه کېدو یا ماتېدو اساسي درملنه څنګه کیږي؟ له هغو کسانو سره چې لویږي او د پښو او لاسونو له درده کړیږي څنګه لومړنۍ مرسته کولی شو؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو د هډوکو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د هډوکو د ناروغیو یا اورتوپیدی متخصص ډاکټر کریم الله هودخیل. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه شمیره چې واتس اپ هم پکې دی 00420 300 111. د واتس اپ دا شمیره بیا وایم 00420 300 111. بل نړیواله شمیره دا چې تاسو ورته کولای شئ اړیکه ونیسئ 00420 112 1250. په دې لچې اړیکه ونیسئ. له مخکې نه هم یو شمیر اوریدونکو پوښتنې واتس اپ شمیرې ته رالیږلي دي. په غږیزه باڼه موږ به دا پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه مطرح کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، په دې هیله چې د پروګرام تر پایله موږ سره ښه وخت ولرئ. راځئ بحث له دې نه پیل کړو چې د هډوکو ناروغي څه ډول ناروغي ده او د هډوکو کسر یا د هډوکو ماتېدل تر ډیره په کوم صورت کې رامنځته کیږي، آیا له ژمی سره هم کوم تړاو لري که نه؟ ځکه په ژمی کې هم چې موږ کوم راپورونه لرو په روغتونونو کې د هغو ناروغانو شمیر ډیر وي چې په کنګل باندې یا په یخ باندې ښویدلي وي، لاس یا پښه یې مثلا ماته وي یا بې ځایه وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو شی باید وضاحت ورکم چې زما نوم ډاکټر خلیل الله ادخله. فکر کوم لږ اشتباه شو په هر حال.
او هیله کوم فکر کوم زموږ تاسو زموږ د میلمنو یو پروډوسر د حتمان تیر وطن هلته صحیح ونه وبخي ډاکټر صاحب چې دغه نوم مو خدای چې سم مو تر اوسه لا هم بحث نه دی پیل شوی. مننه ډاکټر صاحب خلیل الله هودخیل صاحب، مهرباني.
ډیره مننه. اصلا اډوکی چې دا کنه اډوکی په وجود کې یو سخت منظم نشته چې زموږ تاسو د وجود اسکلت جوړوي او دغه د برکت موږ په عضلات سره کولای شو چې وګرځو، یو طرف راټول کو، همداسې د سینې قفس ته کلا شو، د تنفس سیستم راته جوړي. په هر حال موضوع زموږ تاسو د ماتېدلو د اډوکو ده. اډوکی که تعریف کوم، ماتېدل چې د عبارت د ماتېدلو یا تمادي د اډوکی د منځ تللو ده چې د یو قسمت د پیریوس نه شروع کیږي، کله کله داخل د مفصل ته ځي، کله یا بل پیریوس ته رسیږي. په هر حال په ډېر واقعات کې اډوکی ماتېږي او لاملونه یې ډېر زیات دي. د لویدلو مسله ده او په دې کې موږ تاسو باید بحث وکړو. زیاتره زموږ تاسو متاسفانه سپینګیری مشران او یا زنانه کله چې په یخک باندې لویږي یا کله په خټو کې لویږي، نو اکثره وخت کې دوی ترمن سره د هډوکو ماتېدل چې د ورانه هډوکي، همداسې د ساق هډوکي یا تیبیا هډوکي، ځینو وختو کې د لاس هډوکي، دای د ماتېدو سره مواجه کیږي دوی. او یوازینی کسان چې کله کله د غوسر مرسته کوي نو د شاوخوا د محیط کسان دي، او اکثرا دغه مرستندوی کسان ډاکټر نه، عام خلک. نو زموږ توصیه زیات د عام خلکو لپاره ده. طبي مسائل خو په داخل د روغتون کې دي. په هر حال که کله د یو چا سره مواجه کیږي چې دغه طرف یې مات شوی، د ماتېدلو حالت کې ناروغان اکثرا د غذای درد لري، سوی شکل، یعنی تغییر د شکل ورسره منځته راځي، پارسوب منځ کې راځي، او که کله موږ په هغه مات شوي ځای باندې لاس ووهو، کیکاږو، نو دا سبب د درد ده. په هر حال د عامو خلکو لپاره بهترین د پیژندلو مسله دا ده چې هغه طرف چې وظیفه د لاسه ورکړه، یا د ماتېدو د اډوکو او یا د خلا یا بې ځایه کېدلو د یو مفصل په صورت کې، نو په هغه صورت کې ناروغ د طرف نه استفاده نشي کولی او دا محتاج کیږي چې نور کسانو سره مرسته وکړي. په اولوي طرف کې د لاس خواته هر وخت کې چې لاس مات شي په هر قسمت کې، نو بهترینه او لنډه طریقه دا ده چې لاس غاړه کې واچول شي او یا په یو میزابا یا سپلین چې موږ ورته وایو په دې کې باید وتړل شي او طرف نه استفاده ونه شي. په لاندینی طرف ته یا سپلی طرف کې هم اکثرا موږ باید کوشش وکړو چې د یو کومکي وسیلې په وسیله سره دا طرف بې حرکته کړو، که یو تخته زموږ په اختیار کې وي یا لرګی وي د ټوټې باید نرمې هغه کړو چې طرف د مریض په احتیاط سره په بنداژونو یا هر هغه څه چې زموږ په اختیار کې وي هر نوع ټوټه چې په لاس کې مو وي باید طرف وتړل شي چې دا بې حرکته شي. که بیا هیڅ شی پیدا نه شو کړی نو د دواړو خپو تړل ډېره ښه طریقه ده چې طرف حرکت ونه کړي او ډېر په احتیاط سره باید ناروغ موږ روغتون ته انتقال کړو. نو یو شی همیشه باید زموږ خلک په یاد ولري چې امبولانس نه باید استفاده وکړي، یعنی پولیسو او امبولانس مرسته پکې شرط.
و په هغه صورت کې چې کدی تر ډیره په خارونو کې ژوند کوي شاید په کلی والی سم کې امبولانس یو څه مشکل وي، اوریدونکو که تاسو چیرته په خار کې ژوند کوي او خدای مکړه تاسو یا د کورنۍ غړو ته مو د هډوکو تکلیف پیدا سوول وي، د خدای مکړه وجود برخې مو یا عضلې مو مات شوي نو له امبولانس نه استفاده وکړي، څنګه چې ډاکټر صاحب هم توصیه وکړه. کورودان ډاکټر صاحب، دغه د ماتېدو موضوع ته کراسو، د لاسونو هډوکي نظر د وجود نور برخه ډیر ماتيږي، په دې به خبري وکړه زې د غیب اوریدونکو به منتظر نه پریږدو. ډاکټر صاحب، د خبرونه د اوریدونکو لپاره د چدای راوخلو د باتمن پښتنه لري، بیا به د زموږ پښتنې هم داسې سره مخته ځوابو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري، د هډوکو ناروغي ته دا پروګرام ځانګړی شوی.
سلام علیکم، یو سلام ڈاکٹر صاحب محترم تا، یو سلام متا تا ورجان، یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، افغانم د ننګرهار نه.
ښه، افغان صاحب ننګرهار نه ستړی مشي، تا اتمند زموږ موضوع اوریدلې ده، څه وایي په دې ارتباط باندې ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرې؟ مهرباني
ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه لرم. ډاکټر صاحب محترم، دغه یو خپه مې په پچکاره کې مېب شوی دی او دا بل خپه مې جوړ دی، دا بل ورځو غورځېدلم، دا اوس پلستر کړی مې و، پلستر مې تېنه لرې کړه، چونه یې ورته وایي ګچ، هغه اوس چې بعد ټیم کې ډېر په دې جمعې چې شي یخ شي بیخي، دا اوس کمپله کې مې تو کړی دی تر دو بجې د شپې پورې، دا نه ګرمېږي په آسانی باندې. نو مال ډاکټر صاحب محترم نه موږ ته د نظر چې دا څه شی وخورم او څه شی دې سره وکړم چې دا دومره مې په عذاب نه کې، یخېږي ډېر ډېر سخت یخېږي، ته وایي چې پکې واوره یخې دی. نو همدا اوس د کمپله کې مدا خپه مې پوښم داسې یخ دی،
پښه د بیلی سره ماته ده، خدای مکړه پاس زنګانې سره، دلته د پښې کوم ځای مو ماته؟
دا ګونډې نه لاندې غورځېدلې او ما ګونډې نه لاندې ماتو پوښي، تقریبا یو څو موده مخکې، اوس چې هوا یخه شي دا بیا هوا چې یخه شي دا هم داسې ډېر سخت یخی نیسي، یخی نیسي، ته وایي چې یخ کونده دې پکې ښه دی.
ښه ښه، او درد هم سره کوي؟
سب نه معلوم،
درد هم کوي یوازې؟
او خود خود درد کوي، درد خو خود کوي، چې یخ شي درد کوي او چې ګرم یې هیڅ خبر هم نه زویم چې جوړ دی، او چې یخ شي بیا ډیر سخت درد کوي.
او په ګرځېدای شي عادي حالت کې ګرځېدا را ګرځېدا کولای شي؟ په دې بخیزه کابل په خاخه مو ویل چې لمخ کنه له لاس ورته.
او هغه وچا دی، هغه وچا دی،
مایوب شوی ده په اغلب ګمان سره چې ته به پولیو باندې اخته شوی. د پولیو ناروغان معمولا هغه کسان چې د پولیو واکسین ونه کړي، یو طرف فلج سره مواجه کیږي یا یو خپې زیب کیږي. په هر حال دلایل ډیر کېدای شي، خو د دې بل خپې د دردونو نه تا وویل چې دا په خامته شوی و او اوس چې کله سړه شي نو درد کوي. واقعا یو تعداد کسانو چې پخوا کې کسر تیر کړی وي یا یو تروما یې لیدلی وي، دا کسر یا د اډوکي ماتېدل په تنهایی سره نه وي. کله چې اډوکی ماتېږي، د اډوکو څوکې اکثرا تیری وي د هر حادثې نه کې اوسه د بام الویږي د ونې نه رالویږي یا یې موټر وهي، نو یو قوه چې پې راځي په هغه صورت کې دا هډوکي چې کله ماتیږي اکثرا دا عضلات هم د ځان سره چیرې کوي، نو عضلات مایچي او په ځینو حالاتو کې حتی د وجود پوټکی هم هغه کېږي چې بیا هغې ته موږ واسکسرونه وایو. نو په دغه صورت کې چې نور ساحه هم تخریبیږي او بیا ته وایې چې ډېر پخوا وخت خو وخت تعین نه کړي چې څو میاشتې د مخه واقع ده، په هر حال هر څومره وخت چې یقین لرم چې اوس یې دوباره جوش کړی ده او هغه اقسام رخوا یا عضلات یا انسا چې کله کله ورید او شریان عصب هم قطع کېدی شي یا صدمه لیدلی شي، نو هغه که ته فیزیوتراپي ورته ورکې یعنی مساج ورته ورکې او سپورت وکړې اکثرا دا مشکل ستا رفع کېږي. او د بلې خوا نه کوشش کو ورور جانه ګرمې وساتې او د خوړو دې وویلې هر هغه څه چې ستا په وس کې آزاد یې خوره، خصوصا د کلشیم لرونکي مواد لکه هګۍ شیدې مستې کورت شیر چې په اختیار کې وي د میوو نه هم استفاده کولی شي. نو همیشه موږ چاته داسې یو ډېر جګ رژیم نه توصیه کوو چې هغه ډېر قیمتي وي. هر هغه څه چې ستا په اختیار کې بې درېغه په جرأت سره د هغو نه استفاده کوه، انشاءالله تعالی چې ته به ښه اوسې. فقط لږې توده ساته. السلام علیکم.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو نه اورئ.
ډېره مننه صاحب، زه تاسې ته او ډاکټر صاحب ته تاسې فیلډ سر ټول اورېدونکي همکارانو ته سلامونه یم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده او تاسو د اډوکو د ناروغیو په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ یا که خپله خدای مکړه زوریږي د داسې ناروغیو مهرباني؟
او صاحب، زه پنجاب نه یم، زدران یم، کدلی زدران یم. صاحب، ما دا پوښتنه ده چې وس یو میاشت تقریبا وو ورځې وشوې یا اته ورځې وشوې، ما یو د پنځنیمې کلې بچه آیدای هغه موټر سیکل وو یا د یو لنګای بالکل مات شو، کین لنګای مات شو. او چې مات شو په دغه کې ډاکټر په لستر ولګو او وس چې کله یو میاشت پوره شو بیا دا په لستر راسه کده وو چې دا جوړ دی اکتی سره د بچای اوس چیدر چیدر خو وس هغه بچای دوری کې پکای روغه ده شنا سرام نه دو پکای جوړ روغه دو دای دغه سڅکیږي پڅکولې چې دای د دارا د په زړه او په دماغ کې هغه یې را موجود دو یمو پڅه نه دادو چې کله یې زر په پکې خپل روان نشي څه نقصان خبر لري چې موږ بیا ډاکټر ته وخایي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو له زدران رور نه کومه پوښتنه لرئ؟
یو دا ماشوم دې څو کلو ده؟ هغه الکه دې چې اته مخکې
دا پنځنی مکالې دا صاحب پنځنی مکالې وادې میاستې پاستای
ناروغي څنګه پیدا شو پاول کې ورته
ناروغي دا څه پیدا شو چې کور په دروازه کې راوای موټر سیکل اکسیډنټ وشو د دلنګای مات شو
او د خی په خاج یا چپ په خا لنګي یا دواړه خواته کوم ځای مات شو یو
چاپ افکای ماته شوی و دواله طرف چاپ چاپ لنګای بالکل مات شوی و صاحب
او اوس مشکل دې څه ده؟
اوس مشکل دا ده چې موږ ډاکټر ته ولای و په لستر کلای و ډاکټر و چې اوس په کاټ باندې دای زیرا دی د دغ بچی په زړه کې او په دماغ کې هیرا د اوس دای په کې باندې نظر نی دغه سلام دې چې دای دریږي نه دې دارا په کاټ کې یا په دول کې دای په کال باندې نلګیو ډاکټر دته او چې تب کال غوا کما کما زاورا زا
اورورا جمعاني څومره وخت یې شوې د ماتې زلو نو تر اوسه پورې تا ویل چې پلاسترم شوې نه کورونه شوې وخت څومره پیټ یې شوې
چې خلاص کلای دی هلته شوم شپې وټلې او یو میا شوټلې وا چې خلاص کلای دی وې چې ووره زه وټې یو میا شو ووره زه اتوره زه وټې ډاکټر صاحب
خیر وسی. اکثرا دا ماشومانو کې چې کله د لنګي یا ورانه اډوکه ماتیږي نو دا چې په نورمال حالت کې جوش کوي یو نیمه میاشت وخت در برنیسي او پنځه کلان دا بیا معمولا کله کله د یوې میاشتې وروسته هم کلوس موږ ورته وایي یا جوش نیوله په هغه ځای کې منځته راځي. نو ډاکټر صاحب چې ورته ویل دي چې ودی ګرځي واقعا حرکت ورته ورکه وی ګرځوه او کدی بیا ډیر ویریږي کله چې په کور کې دی پروت وي نو هغه اول د روغې خپې نه شروع وکړه، بیا یې ناروغې ته شه، دا خپې پې راټولوي اوږدوي راټولوي اوږدوي، او لږ لږ مساج ورته ورکوي چې موږ فیزیوتراپي وایي دغې خبرې ته، او بیا ورسره کومک کوي د لاسونو نه ونیسي وی ګرځوي په کور کې. یقینا چې یو ته د ماشومان ویریږي او هغه ماته خپه ځمکې ته نه ور وړي، نو تاسو تشویق کړئ په کرا کرا باندې چې دی دا پخه په ځمکه ولګوي. خو چې کله یو نیم میاشت پوره شو بیا پوره د وزن اچولو موږ ورته اجازه ورکو، ښه به دا وي چې بیا د یو ډاکټر سره مشوره وکړي، یو عکس واخلي، په هغه حالات کې چې چرګ موجود نه وي، وضعیت ډېر ښه شوی وي، دغه یو میاشت اووه ورځې ولې یا لس ورځې دا ورته کفایت کوي، نو بعد دې ګرځوه ډاډه انشاءالله مشکل بنوي ورته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. مخکې دی چې نو اورېدونکو ته نوبت ورکړو، ډاکټر صاحب دغه یو پوښتنه به ځواب کړو. مخکې ما وویل چې ولې تر ډیره د انسانانو لاسونه مثلا د ماتېدو له خطر سره مخامخېږي؟ هډوکي ډیر حساس دي د لاسونو، او کنه په لاسونو باندې ډیر کار کېږي کله چې انسان لویږي، نو ټول فشار په لاسونو باندې راځي. که څه هم د نورو عضلاتو ماتېدل هم شته، مثلا د پښو، د زنګنو، خدای مکړه د ملا، اما لاسونو ډیر عام ده. دلته موږ چې په دې اروپا کې موږ د اکثر ماشومانو لاسونه مثلا چې دوی مستۍ کې تفریح کوي په غاړو کې پراته لاسونه ماتېږي، لامل څه دی ډاکټر صاحب چې د لاسونو د ماتېدو پیښې نظر د وجود یا د عضلاتو نورو برخو ته ډېرې راپور کیږي؟
سمه ده، موږ او تاسې همیشه که مشران یو او یا ماشومان وي، کله چې دوی فعالیت کوي زیات د لاسونو نه استفاده کوي، خصوصا د سپورت په وخت کې که دوی منډې وهي، بایسکل ځغلولو کې یا پیاده حالاتو کې، او کله چې دوی د لوېدلو سره مواجه کېږي، نو اولین شی چې د ځمکې ته ورسیږي، خو حالات یې فرق کوي نسبت د همغه میخانیکیت د لوېدلو سره، په اکثره حالات کې لاسونه ډېر زر ځمکې ته رسیږي. هر سړی کوشش کوي، یا طبیعتا دا وجود هم همدغسې عیار شوی ده چې د لوېدلو په مقابل کې مدافع وکړي، یعنی خپل توازن دوباره حفظ کړی شي، نو لاسونه اول ځمکې ته رسیږي او ډېر قوه پرې راځي، نو د ماتېدو سره په دې خاطر لاسونه ډېر مواجه کېږي. د کار په ساحه کې ماشینري سره هم اکثرا لاسونه ډېر مواجه کېږي، قوه پرې راځي، یا یو تیره کسان چې ساختماني چارو کې کار کوي هغوی هم د لاس نه ډېره استفاده کوي، یا بایسکل ځغلولو کې چې لویږي، نو اول مدافع د وجود یعنی په اصطلاح توازن وزن نیولو ته هماغه لاس ده. د جنگ په وخت کې که فزیکي جنگ وي، مخامخ دوه تنه سره جنگ کوي، نو په هغه حالت کې هم لاس ډېر حالت ده، یا د تعرض په حالت کې او یا د مدافع حالت کې، نو همدې په خاطر لاس د ماتېدو سره ډېر مواجه کېږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. راځي لږ زره اوریدونکو ته د معلومات هم ورکړو، که زه هم تاسو مخکې ډاکټر صاحب هغه سلسله تشریح کړه چې که چیرته د یو چا خدای مکړه هډوکي ماتېږي یا که سرګوري، نو عام کسان ورسره څه مرسته کولی شي؟ راځي لږ زره په همدې موضوع تم شو. کلینیکونو ته یا ډاکټر صاحبانو ته د خلکو تګ یا د خلکو د تګ لیوالتیا یو څه کمه ده په کلیوالي سیمو کې، تر ډیره دوی کوشش کوي چې هغه کلیوالي طبابت یا موږ تاسو ورته شکسته بند و یا غته مراجعه کوي. په کوم ډول حالاتو کې ډاکټر صاحب اړینه ده چې ناروغان د هډوکي متخصص ته ورشي، د هغه عضلې عکس واخلي چې مثلا یا ماته شوی یا بې ځای شوی ده، او په کوم ډول صورت کې مثلا بیا اړتیا نشته چې ډاکټر ته ورسي، دغه د دردونو کچه معلومولی شو چې کومه کچه باندې دردونه د اندېښنې وړ دي او په کومه کچه د اندېښنې وړ نه دي؟
سمه ده، اصلا د ماتېدل خو حالات فرق کوي، کاردو کې عموما دوه پارچې شي، نو اکثرا هغه طرف خپل وظیفه د لاسه ورکوي، یا په ځینو حالاتو کې چې د تقسیمات ما ونه کړل لپاره دی چې عام خلکو سره مواجه یو، عمومي خبرې موږ راوکړي، ځینې وخت داسې هم کېږي چې امپکټینګ نیسي کور ته، یا د هډوکه یو په بل کې ورننه وځي، یا مارش فرکچر چې ورته وایي پنګنیسي کې، یعنی ډېر قوه پرې راشي، هډوکه یو په بل کې ورننه وځي، مات ده ولیکن سوی شکل نه راځي، یعنی ظاهرا حتی اکثری کولش پی اوم گرزی حرکت هم ورکی، یا یو تید کسرونه دی چه خطی کسرونه دی، ظاهری شکل جول ده خو یو خط پی کرا غلی ده، آغا ادو که مات شوی ده. په هر حال عموما په کلو که ده خلکو ترمنز هر ماشوم یا هر مشر سره چې وي کله چې د یو طرف د لاسو یا خپو یا د ملا د دردونو نه دوی شکایت وکړي، خاصتا آنی دردونه چې هغه د لوېدلو له وجې نه وي یا د قوې د راتګ د وجې نه وي، نو په هغه صورت کې دوی باید د کسر خواته فکر وکړي او د معالج ډاکټر سره دوی په تماس کې شي، خاصتا هغه کسانو کې چې هغوی د طرف وظیفه د لاسه ورکړي او طرف یې دردناک وي او کله چې موږ بعض وخت کې لاس پیوهو پارسو ولري په هغه ساحه کې، او زمون کې د کسر ځای که موږ هغه کو حساس وي یعنی هغه ځای نه مریض ډېر ناراضه کېږي، نو په هغه صورت کې دې دا میندې یا د کلو مشران د کورو مشران ناروغان خپل یو متخصص ډاکټر ته یوسي، چې په تاسف سره په ځینو ځایونو کې خلک مخکې له دې نه چې ډاکټر یا کلینیک ته مراجعه وکړي شکسبندانو ته ځي، د ډاکټر یو عمر ته تربیه کېږي، اناټومي ساختمان د اډوکې لوستی وي او کار بیا کوي، خو شکسبند په کلو کې په ټول عمر کې شاید یو څو نفر لاسونه تړلي یو رقمې تړي لرګي ورتګدي او په ځینو حالاتو کې ډېر کلک تړي چې هغه د اروا یا رګونو کې جریان د وینې مختل کوي او طرف له منځه ځي، چې متاسفانه شاید ډېر واقعات کې دي چې د یو ماشوم یا حتی د مشرانو یو طرف بیخي له منځه تللی وي، جریان د وینې پکې نه وي او بیخي توروالي ته تللی وي، چې په هغه صورت کې بیا تداوي نو ځینو حالاتو کې د قطع کېدلو ده. په هر صورت کې یو دغه نورمال کسانو کې د ماتېدو حالت ده چې هغوی یا د سپورت کسان یا روغ کسان په لاره ځي، یا یو چیز کسانو کې چې هغه مشران بیا هغو کې د اډوکو رستېدل یا اوستیپوروزس مسله ډېره مطرح وي او هغه په لږ قوې سره د هغو اډوکې ماتېدای شي، خاصتا په یو تعداد میندو کې ښځو کې چې هغوی په اصطلاح دا د مینوپوز دوره هغې ته داخلیږي، نو په هغه صورت کې هغوی بیا په لږ قوې سره اړیکې ماتېدلی شي او محتاج دي کېږي چې ډاکټر ته لاړ شي او خپله خاصه تداوي هم لري چې باید هغوی تداوي هم وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېر مننه، سلامات او صحیح ورځو بل اوریدونکي استودیو سره وصل دی، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. پښتون صاحب تاسو هم ستړي مشئ، مهرباني وکړئ تاسو څه ویل لرئ؟ قاری صاحب پښتون حتمن تاسو هم دغه تجربه کړی چې په کلیو بانډو کې دغه د لاسونو د بځای کېدو پیښې یا هم د لاسونو د پښو خدای مکړه د ماتېدو پیښې تر ډېره اول شکستبان ته راجع کېږي، سره له دې چې ډاکټر صاحب وایي چې باید متخصص ډاکټر ته مراجعه وسي ځکه د هډوکو ماتېدل خو حیاتي موضوع ده.
بیچاره وهلی وو په لرګی باندې کوچان د خلرګی دی صاحب، نو باره په لرګی باندې ولی ده پښې وته لای ماته، بیا دوی غوښته چې کسبان ته مارتولیا وسه خبرې تللی چې کسبان خپل پر ځای باندې خدای دې خیر ورکړي، نو هغه دې خپل پنځو شیان اخی مقصد تاسو ډاکټر ته بوځي، نو بیا موږ ډاکټر ته بوتي هغه عکس واخیستی ول د پښې وته لای ماته او لاس یې ضربه خوړې درځلې، نو بیا لاس په غاړه کې ورو چې پښې دې نګښلو وس الحمدلله پخپ شکیدو دی انشاءالله. نو دا تجربه مو ډیره اصلي کړی دی، مخکې په خواشه دا دوکان به ځای کېدل یا به دوکان ما کېدل یا به سړی ته دا بیله ما کېدو دا اډو کې درد پیدا کېدی، اوبس دا شکسبندانو باندې د اختر ورځو صاحب هغه به لاسونو په شی به سم دم په موجی پوری یا په لرګي پوری دی نو تړلې به کښول، نو باندې پر انسان باندې کما شر کړی دی که قیامت کړی دی مجبورو غیرتمن به هم ژړل، بیا غیرت خو نو بیخي ژړل په خاطر دې چې مجبورو نو هغه لاس په ځینې وتړې پښې په ځینې وتړې باندې کښول دغه خپل په زور، نو دا خبرې وسمسته کمې دي ولیکن الحمدلله اوس کمې شوې دي. رابه سم موضوع ته دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دلته زموږ اوس خو دا یخنۍ چې ډېره شي د اډوکو درد هم پیدا کېږي، یا پر ځان هغه ما کېدو بې ځایه کېده خو یا مخکې مات شوي بې ځایه شوي اوس درد پیدا کېږي، دغه یخنۍ چې ډېره شي دلته جوزجان کې اوس یو مرض راغلی دی دغه یخنۍ چې راشي دا یخنۍ سږکال چې راغلې ده خلکو ته د اډوکو درد هم پیدا شوی دی، او دلته زموږ سره خپله یو میرمن شاشره ده خانومه ده زموږ څه خور، نو دا دغه اډوکې نه پوهېږم چې دی درون شی پورته کړی که څنګه دی. ډاکټر هلته ورته ویلي وو چې هډوکي یې ضربه لیدلې ده. دا چې ولاړه شي دا زنګون یې ټک وکړي چې کښېنې بېرته ټک وکړي بېرته پر ځای شي بیا چې ولاړه شي بېرته ټک وکړي. نو اوس یې دغه یخنۍ پیدا شوې ده. دغه دغه درد هډوکی هم ډېر شوی دی. او پوښتنه مې ډاکټر صاحب عمومي پوښتنه دا ده چې هغه ښځې چې د ښځو خبره به درته وکړم دغه ښځې چې په کوچنوالي ودېږي یا پرځن اولادونه ډېر راوړي ودغه ته د هډوکو درد هم پیدا کېدلی شي. دغه ډېر اولادونه راوړل د هډوکو پر درد باندې څومره تاثیر کولی څومره موزیر تمامېدای شي. او هغه خلک چې کوچنیان دي یا پرځن په غټ سن کې دي هغو څومره د هډوکو د ماتېدو مقاومت لري. بیا که هډوکی مات شي په سن پورې اړه لري که نه لري په څومره عمر کې جوړېږي. بیا
کور ودان پښتون صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ خیر اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د پښتون صاحب پوښتنې ځواب کړئ بیا به نور اورېدونکو ته نوبت ورکړو.
قدرمن پښتون صاحب ته به زم سلام وایم. بل بخښنو کې د پښتنو وکړه یو ویل چې دا زنګون کله کله ټک کوي په او د یو زنانه کیسه وکړه چې ټک کوي بیا په ځای کېږي. یو عام طور ځینې کسان د دې بندونو د ټکهارې نه خصوصا د زنګانه بند د غږ نه شکایت کوي چې په اکثره مواردو کې دا زیات د تشویش وړ نه وي. سمه ده چې خلک باید هیڅ ورته تشویش ونه کوي پریشان نه شي دې حالاتونو. اما په ځینو حالاتو کې چې بیا یو بند بې ځایه کېږي چې موږ خله ورته وایي انګلیسي کې دیسلوکیشن بولي نو په هغه صورت کې بیا هغه طرف خپله وظیفه د لاسه ورکوي. هغه هم بیل بیل حالات لري. یو تیره کسان چې په خپل لاس باندې یا دوباره هماغه ځای په ځای کوي او بیا وظیفه ترنه اخلي چې په ځینو کسانو کې بیا زر زر خله کېږي. ځینو حالاتو کې دوامده ایواره چې خله شي بیا تر څو چې ډاکټر په ځای کې. په هر صورت یو د خلې مسله ده. او بله خبره چې قاري صاحب پښتون پوښتنه وکړله په کوچنیوالي کې د ودونو مسله ده. اصلا د صغیرو نجونو ودول په هیڅ صورت کې جواز نه لري. شریعت هم موږ ته جواز نه راکړي. د شریعت حدود د طبابت د حدودونه هیڅ فرق نه کوي. نو به تر دا چې په کبیر انجل کې واده شي په هر حال دا ډیر ستونزې راولایي په هغه صورت کې چې کوچنی انجل کې واده شي. او د زیات اولادونو راوړلو کې قاری صاحب پښتنه وکړه چې ورته ځکه زیات اولادونه راوړي. په هر حال د انسانانو ساختمان صنعت یو تر بل پورې فرق کوي. یو تر کسان لږ اولادونه راوړي بعضی ډیر راوړلی شي. خو په هر حالت کې دوی باید د یو نسای ولادي متخصص یا ډاکټر سره دوی همیشه مشوره وکړي او یا کلینیکونو ته مراجعه وکړي. که وقفه ورته ورکړي بهترین کار ده چې یو کال دوه کال درې کال وخت ورته ورکړي. او په هر صورت کې که بیا زر زر اولادونه راوړي نو بیا هم مشوره شرط ده. خوراکي مواد باید ورته وچي. کلسیم لرونکي مواد همداسې ویټامینونه باید وجود ته ورسیږي چې وجود یې آماده اوسي. هغه کسانو کې چې عمر زیات وي او هغوی ولادت کې زیات بیا اکثرا دوی د هډوکو د اوستیوپوروزس یا هډوکو رستېدلو سره زیات مواجه کېږي.
بله کور ودان. ډاکټر صاحب دلته یو شمېر اوریدونکو له مخکې نه په واتساپ باندې خپلې پوښتنې راته ثبت کړي دي. دا پوښتنې به سره واورو. هیله ده تاسو یاداشت کړئ او بیا ورته ځوابونه ورکړئ.
السلام علیکم نودین صاحب محترم تا ته د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. نودین صاحب محترم زما لاس مات شوی و نو لومړی زه چې کوم دی د خپلې ساحې یو شکسته بند و هغې در لاړم. هغې راته په اسمان کو زوی تړل راته. بیا چې کور ته نو خپل خپلوانو ته صحت عامې ته لاړ شه. صحت عامې ته چې لاړم هغې راته چې کوم دی جوړ کړی نه و. حوال خو هغې سره مطلب دی چې په اسانۍ سره ارتباط نه نیول کېدل. چې بیا م ورسره نیول شول نو بیا چې هغې راته جوړ کړ هغې کو نو درې میاشتې راته هغې ګچ کې اچولی و. درې میاشتې همداسې جمعې و. درې میاشتې راته ګچ کې اچولی او چې کله مې د ګچ نه خلاص کړو ایکسرې نه ویستلې ایکسرې نه مې ګچ کې ایستلې و چې صحیح ده صحیح ده. هغه چې کله خلاص کړو نو بیا مې لاس کوږ و. یعنی د صداقت کېدلو نه چې کوږ و نو بیا هغې راته وویل چې مطلب دا صحیح دی. بیا چې زموږ ساحې ته لاړم هلته یو شکسته بند و هغې سره چې کېناستم هغې چوس پړلو وایي چې دا خو چې کوم دی خراب جوړ شوی دا خو دغه بیا روانه هغې مات کړو هغې بیا ډېر وخت راته تړلی او پاسمان کړی و. اوس مې ډاکټر صاحب څخه غوښتنه دا ده چې زما دا لاس اوس هم لږ داسې کوږ غوندې ده، ډېر نه ده خو لږ برابر کوږ ده، او د ژمي په را رسېدو سره چې کوم ده دا سلی چې شروع شوي دي ډېر وچ درد کوي ډېر درد کوي، نو دې لپاره څه وکړمه؟ مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. دا مول اوس چې دی دا د خیره سره مت شوی دی، ځل اوس بېځا جوړ دی او کوږ جوړ دی او درد ډېر درد کو. خیره.
السلام علیکم ډاکټر صاحب. علامه وسط علامه روغ جوړ لر. ډاکټر صاحب د پکتیکا اوسیدونکی یم. دا یو پښه دا کوم جوړ سي لري، دا 15 کاله کېږي چې درد کوي، پارسوب کوي او درد کوي. چې کله بادجان شی وخورم، غوښه، لوبیا، دال، وریجي، مستې، هګۍ، ټماټر، بادام، چارمغز، دا شیان چې وخورم پښه مې ډېر زیات پارسوب وکوي او درد یې هم زیات. او چې کله پرهیز کوم بیا مې درد په سلو کې 50% حرام وي او 50% وي. په لټېدا او په کېناستا کې هم تکلیف یې راته. ډېرې دوایانې مې وکړې، د هډوکي د غوړ د کموالي، د کلسیمو د کموالي، د زخم د پاره، دا مې ډېر ډېر دوایانې ډېر ډاکټرانو ته ولاړم، فایده یې نه راته وکړه. نو چې کله دوایي خورم درد مې حرام وي خو له منځه نه ځي، هسې معدې کمزورې وي. خو چې کله دوایي پرېږدم بیا بیا درد زیات.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو چې دغه پیغامونه مو پرېښي وو، او ډاکټر صاحب هم په حوصلې سره واورېدل. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو ته تاسو ځوابونه ورکړئ، ځکه اوریدونکي ماشاءالله ډیر لرو، هڅه به وکړو چې تر خپلې وسې پورې ډیر اوریدونکو ته ځوابونه ورکړو. مهرباني ډاکټر صاحب.
سمه ده. یو شي کې زه باید وضاحت ورکړم، د مخه زموږ تاسو په سلسله د ویلو کې ماتېدلو د عضلې کلمه راغله. عضله یا مسل نرم شی ده، هغه ماتېږي نه، او په ځینو حالاتو کې کېدای شي مات شي. په هر حال د دوه ورونو چې اوله وویلې چې لاس مې مات شوی او شکستبن ته لاړم او بیا سیاتانې ته لاړم، آخر کې خبره دې ته ورسېله چې وایي لاس مې کوږ ده او صحیح نه ده او درد کوي. دومی ورور هم د کوګوالي او د درد نه شکایت وکړو. ادرین پکتیکا والا ته بیا بل جواب ورکم. نو په هغه حالاتو کې چې لاس کوګ راغلی وي، که کوګوالی ډېر زیات وي، په څو دلیله موږ هغه دوباره عملیات وکړو. اولین شی خو چې معنی د وظیفې وشي، یعنی خپل وظیفه درسته اجرا نشي کوي، نو په هغه صورت کې موږ مجبوره کیږو چې دوباره یا مات کړو یا عملیات کړو او اصلاح یې کړو. او په ځینو حالاتو کې چې معنی د وظیفې نشي، بیا ضرورت نشته چې سړی دوباره هغه جوړه کړي. او یو چې کسان یا سپورت کوي یا د وجاهات د ظاهري ښکلا په خاطر هغوی نه غواړي چې کوګوالی وي، نو سموي په هغه حالت کې باید اصلاح شي، چې اکثرا د جراحي د عملیات په وسیله سره په ډېر ساده شکل سره په د هر روغتون د اورتوپیدي کې دا اصلاح کیږي او دا کوم سختي نه لري. په هر حال ټول لاسونه یخ پی چې کاږي وي یا نه وي، او دا یو ځل مات شوي او بیا د سړي هوا سره مواجه شي، نو په هغه صورت کې درد کوي. چې زما د دوی ورونو نه خواهش داده چې همیشه فزیکي حرکات سره وکړي، یعنی سپورت وکړي، هغه طرف کې کاږي چې موږ مساج ورته وایو کنه، او طرف نه ښه استفاده وکړي او تودي وساتي، نو اکثره به انشاءالله تعالی چې دوی دردونه ورک شي، او که بیا سره دغې دردونه زیاتو نو بهتره ده چې یو متخصص ډاکټر سره دوی د نږدې وګوري او خپل معاینات وکړي. یو لور د پکتیکا نه پوښتنه کړې وه چې د ما پښه و ماته شوې وه، پارسوب زیاتېږي او کمیږي، او د دوا چې کله خورم د دوا سره ښه یم او دوا چې پرېږدم نو بیا دردونه کوي. دې ورور نه مې هیله دا ده چې دا یو متخصص ډاکټر سره په تماس کې شي، معاینات یې ورته تکمیل کړي. پارسوب هم خپله دلایل لري چې یو تعداد مربوط د اورتوپیدي د متخصصینو پورې کېږي، ځینې بیا د جراحي د اویې متخصصینو پورې کېږي، چې یعنې رګونو کې څه مشکلات شاید ولري چې سبب د پارسوب کېږي. د داخلي ځینو ناروغیو کې هم یو طرف یا دواړه طرف ته پارسوب پیدا کولی شي، یعنی ځینې انت مکروبي ناروغیو کې هم کېدلی شي طرف پارسوب پیدا کړي. په هر حال بیا ضرور ده چې هغه ډاکټر وګوري، معاینه یې کړي، فزیکي معاینات ورته وکړي، او که ضرورت یې اکسرې او یا نور معاینات چې اوس ښه پریمانه شته دي مالای د سی ټي سکان دا تقریبا په هر ځای کې پیدا کېږي، د دې معایناتو په وسیله سره ناروغ په ډیر اسانی سره تشخیص کیږي او لازمه تدابیر باید وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، په دې لړ چې د غوړیدونکو خپل پښتنې ځوابونه تر لاسه کړي وي او هم د غسپارښتنې چې تاسو ورته وکړي په همدې باندې عمل وکړي. کور ودان بل اوریدونکو بر وخت لو واتس اپ نه وصل دی، ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام لا ازادي رادیو اوري.
السلام علیکم سه جوړ په خیر
و ډیر مننه کوم زاینه مو اړیکه نیولې او تاسو د هډوکو د ناروغي په اړه باندې کوم پښتنه لری مهرباني.
پښتنه خو د ډاکټر صاحب محترم څخه دا ده چې زه دوه درې کاله مخکې موټر سایکل وغورځولم، بیا تقریبا د ملا په تیر کې مې یو څه خبره پیدا شوه، نو بیا پاکستان دې ځایو ته ولاړم. عادت مې تقریبا ډېر دوایانې وکړې، خو هغه دوا چې کله خورم بیا ښه یم، او چې نه خورم بیا داسې ستونی ستا، یعنی د ملا په تیر باندې نسم پرېوتی، چې پرېوځم سړی ډېر فزابېږي او درد کوي.
نو دغه د ملا تیر مو کسر کړی و، مات شوی و، او کنه یوازې درد او تکلیف ورته پیدا شوی و له حادثې یا له ټکر نه وروسته؟
یا ضربه یې خوړلې وه، تقریبا درد داسې کله کله بی حسه سو، یو مخ سړی نه پیدا، مثال د لاندې خوا د نامه لاندې خوا د ځای باندې ګر سره یو څه وخت زه پیدا م لانه، بیا وروسته چې پاکستان کراچۍ کې مې یوه دوا وکړه بیا بېرته یو څه سم شو.
ښه، مننه. تاسو منتظر اوسئ چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې وکړي، ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنې ولري. ډاکټر صاحب مهرباني، د ورور نه څه پوښتنه لرئ چې بیا پوښتنه ورته ځواب کړئ. صحیح، مننه.
او روجان ډاکټر، معاینات خو دې کړي وو، د ملا اکس رې اخیستل، ام آر آی، کله کله سی ټي سکان، وایي داسې معاینات چې کړي وو کنه پاکستان کې؟
و هلته عکسونه یې واخیست، وایي دا د دوه ډوکو تر مابین یو ځای ویل، وایي غوښه راغلې، بیا ویل وایي یا غوښه نه ده، دا دوه ډوکې سره ازاد شوي دي.
د عملیات چا درته نه وویلي؟ د عملیات کولو خو به چا درته ویلي نه وي، کوم ډاکټر خو نه دي ویلي چې عملیات،
یا د عملیات غږ یې نه ده کړی، وایي دا په دوا سره سمېږي، خو هغه چې دوا خورم سمې، چې دوا نه خورم بیا سړی یو څه په تکلیف وي. کنی عمر مې د سکام دی تقریبا 22 کاله 30 کاله عمر.
ورور جان، وزن دې زیات ده که ډنګر یې؟
یا ډنګر یم، تقریبا 15 کیلو یا 15 کیلو دا شاوخوا یم.
نو وظیفه دې څه ده؟
وظیفه مې درملتون ده.
ښه، دکان ده که یست سمه ده. ورور جان، زه معلومات درکم.
او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، دغه ورور چې اړیکه نیولې وه او وایي چې له ټکر نه وروسته ورته تکلیف پیدا شوی.
ملا تیر اصلا د مختلفو فقرو نه تشکیل شوی ده، چې اووه فقرې په غاړه کې دي، دولس سینې سکې دي یا صدر سکې، پنځه ملا کې همداسې لاندې بیا سکرم ساحه ده. دا هره فقره یو د بلې په سر باندې ایښودل شوې ده، او دا په منځ کې یو ساختمان ده چې هغې ته موږ ډسک وایو. دا ډسک په اصطلاح عام وایو، لکه یو اشل غوندې ساختمان ده چې یو فقره د بلې فقرې باندې آزاده، یو خو بلې خوا حرکت کولی شي، او د هرې فقرې د جسم شاته یو یو سوری ده. دغه یو یو سوری چې یو د بل په سر ایښودل کېږي، ټول ته بیا یو کانال وایي، کانال ورتبرار په نامه یاد بلا د تیز کانال، چې په هغه کې خرامغز یا د سبې تشبیه کوم لکه لوی کیبل د برخ چې تیر شوی وي. نو د خرامغز عصبي رشتونه مختلفونه جوړ شوی ده، چې د دماغ نه سیاله اطراف ته، لاسونو په پښو، ټول وجود ته وړي، همداسې دوباره سیاله دماغ ته مړی شي. نو په هغه حالاتو کې چې دغه نخا په هر دلیل سره د فشار لاندې شي، بیا ناروغ ته دردونه پیدا کیږي. زمون کې یو شی ډیر مهمه ده، چې د هرې فقرې دوه خواته، ښي خوا او چپ خوا ته، یو شوبه د عصب جدا شوی ده چې هغه خپلې ساحې ته فیصله تعصیبوي یا وظیفه اجرا کوي، چې هغه ساحه کې هر مشکل چې وي د هغې په وسیله سره دماغ ته خبر ورکول کیږي.
نو کچیر دغه وړی شوبې د فشار لاندې راشي دا سبب د دردونو کیږي. په دې ناروغانو کې که ډېر حالات زیات وي، نخا د ډېر فشار لاندې وي، نو په صورت کې بیا مریض ته عملیات توصیه کیږي، چې خوشبختانه دا ورور وایي چې د عملیات چا راته نه دي ویلي او د دوا په وسیله سره مې دردونه ښه کیږي. ورور جانه، ډېر وخت کې داسې کوپ مه کینه چې موږ فلیکشن حالت ورته وایو، او دوامداره په یو حالت مه کینه، لږ تغییر د وضعیت راوله. ملا غاړې دي سوته د حرکات اجرا کوه، چې موږ کله کله سپورت وایو یا فیزیوتراپي وایو، دا حرکات د تا لپاره ډېر ضروري دي. او کله چې کینې په کور کې چا سره ورونو خویندو سره مجلس کوي، نو څه استواره کینه تکیه کوئ چې شته، او چا سره چې خبرې کوي مخامخ خبرې کوه. ځینې خلک زموږ عادت لري په کورنۍ کې، خصوصا مشران سپینګیري، مجلس کې به یو ځای کې ناست وي، یا ښي خوا یا چپ خوا ته یو بل ته به مخ ور اړولی وي، تکیه به شاته کړي او مخ به بلې خوا ته اړولی وي، او په ساعتونو خبرې کوي. چې په دغه صورت کې دا ډیسک زیات د فشار لاندې راځي، او وروسته بیا دردونه پیدا کیږي ناروغانو ته. نو بهتره ده چې سړی مخامخ کینی، که د ضرورت په اساس ښي یا چپ خوا ته سړی مجلس کې شریکیږي، د لږ وخت لپاره باید دوباره سړی خپل وضعیت ته تغییر ورکړي. یا ځینې کسان وي په کور کې، مثلا تلویزیون ته ناست وي، دی به مخامخ یو بل ځای ته ناست وي، بیا به مخ ور اړولی دوامداره. دغه پوزیشن یا سیټنګ پوزیشن یا د ناستې پوزیشن بهتره ده چې سړی مخامخ مجلس ته کینی، یا مجلس ته، او یا ځینو نورو وظایفو ته. په هر حال ورور جانه، سپورت کوه، د ملا حرکات اجرا کړه، شاوخوا نږدې ساحه کې د هلته فیزیوتراپي کوم کلینیک وي، نو هغو ته لاړ شه چې مساج درکړي، درته ځان دې ګرم ساته، او انشاءالله تعالی چې ته به ښه شې. خو یو شي ته ډېر متوجه اوسه، چې ثقیله کارونه مه کوه، درانده شیان مه جګوه، چې دا بیا د ملا دس ته نور هم تکلیف دې زیاتوي. دوکانداري چې کې یقینا په یو چوکۍ باندې کېنه، دغه شیان چې جګي ډېر درانده شیان مه جګوه، او کله کله که موقع پیدا شي یو ساعت دوه ساعته یو څو قدمه پیاده وي، وکه دې خوا خوا وګرځه، دا به ستا لپاره ډېره موثره وي. که د دې سره سره بیا هم ښه نه شو، نو بهتره چې یو ډاکټر سره په تماس کې شي چې څه دوا هم درته درکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکو دلته په واتس اپ کې پوښتنه پریښې ده، دا پوښتنه به سره واورو ډاکټر صاحب، بیا به بس ورو سره راټولو.
سلامونه لودین صاحب ته، ډاکټر صاحب محترم، او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلین خبرې کوم. ډیره اړینه او ښکلی موضوع مې انتخاب کړې ده. له ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه همدا ده، ډاکټر صاحب، کچيري مثلا یو کس لویږي لنګي لاس ملایم اتيږي، هم موټر ټکر کیږي، همداسې واقع سره مخامخ کیږي، په کلیوالو سیمو کې سي څومره موږ وینو، هغه مریض لملای په محل کې سي مشهور د شکستبند ډاکټر مشهور یاندې پلانای ګډمات تلی، هغه ته ورځي، هغه لاس باندې هغه کس رنگ رنگ ډاکټری کوي، نو آیا څومره مهمه ده چې باید جراح ډاکټر ته ورسو، نه باید شکسته بند ته ورسو، نه باید هغه په کلی کې سي لځان ډاکټری کوي، هغه څومره زموږ د پاره یعنی خستګونه تمامېږي، او بلکې چیرته یو ګډمات مریض ولرو، هغه خو مهمه دا ده چې باید جراح ډاکټر ته ورولو، نو که هغه مریض داخله ډاکټر ته ورولي، ځینې کسان غفلت کوي، دا څومره ښه کار او څومره نیک اقدام ده. ډیر مننه،
سلامت اوسئ. له زابلي صاحب نه مننه کوم. یو بل اوریدونکی ښه فکر کوم، اړیکې پرې سوله، تخنیکي همکار طاهر روښان اشاره کوي چې اوریدونکی منتظر و، خو اړیکې په وروستیو ثانیو کې پرې شوه. ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب پوښتنه فکر کوم مخکې هم ځواب شوه، په لنډو کې بیا ورته ځواب کوي، تکرار حسن بشي، ممکن ځینې اوریدونکي هغه وخت کې راډیو نه وي چلانه کړي.
زابلی صاحب کی خبرې ته اشاره وکړله، د ملا ماتېدل یا حادثه ترافیکي کې، که کله یو څوک د ترافیکي حادثې سره مواجه کیږي یا لویږي، یا په هر حالت کې ناروغانو سره باید موږ تاسې کومک وکړو، خصوصا په ترافیکي حادثاتو کې. اولین کس چې هلته کومک کوي یا مرستندوی، هغه اکثرا ډاکټر نه وي، تربیه شوی کس نه وي، نو عام خلکو سره کومک کوي. ښه به دا وي چې کله چې دا موږ د ترافیک لایسنس هم ورکوي، د دغو سره د بیړنیو مرستو یو کورس هم په دې ډریور باندې ولوستل شي، ځکه همیشه ډریور د حادثې ترافیک سره په خپله مواجه کیږي،
هم بیا د ځان سره کومک کولای شي او هم د یو بل چا سره هم دوی کومک کولای شي. که چیرې د ملا ماتېدل یا د لاس یا پښو ماتېدل وي نو د یوه تخته یو چیش سره موږ باید هغه وتړو، ډېر حرکات ورنکړو. یا یو ناروغ چې په ترافیکي حادثه کې ژوبل شوی وي، بې اختیار هر طرف باید ناروغ موږ کش نکړو. که مسلکي کسان همدا ډریور تخنیکران دي، هغونه باید مرسته وغواړو، یا د نورو سورنۍ نه باید کومک وغواړو چې ډېر په احتیاط سره ناروغ د محل د حادثې نه راوستل شي. او ډېر ضرور ده چې که کله ترافیکي پیښه کیږي، دا کسان چې زخمیان دوی باید ساحې نه لږ لرې کړل شي. دا نور ډریور چې راځي ساحې ته داخلیږي، نو دوی خپل وسایل باید لږ تیر کړي یو خواته او سم منظم یې پارک کړي، نو بیا حرکت شي د خلکو سره مرسته وکړي. په ځینو حالاتو کې یو حادثه شوی وي، بیا هلته بیروبار ګڼه ګوڼه بې موجبه ډېریږي او کله کله داسې هم کیږي چې کومه بله حادثه هم تر منځ راځي. په هر صورت د شکسته بندې ویلی و چې ځینې کسان بیا ناروغان خپل شکسته بند ته وړي. ورور دا شکسته بندان یا انګلیسي کې بنسیتر ورته وایي، په ټوله دنیا کې تقریبا شته، خو په نورو ملکونو کې دوی خاص تربیه اخیستې وي، یو څه کومکونه زده کړي وي او په خپل حدودو کې هغوی مرسته کوي. متاسفانه زموږ شکسته بندان چې دي محلي خلک دي. دا زما خپل مینهخانه کې یو څوک راغلی او ماته ویلي ډاکټر صاحب پیش ډاکټر نه رو پیش طبیب برو، وایي دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ مال دا بیخي خط خبره ده، وایي تی منی مل بالکل منم. نو ماته وایي چې خدا زموږ کلي کې تقریبا لس دولس کسه ماته راوي کړي دي. بیا ما ورته وخندلې، خبره ډېر نه اوږدومه، مال وروره یوه ورځ ما سره روغتون ته لاړ شه، یا کلینیک کښېنه، سهار تر بېګا پورې زموږ د سلو نه ډېر کسان ګورو. نو ستا د ټول عمر تجربه موږ په یوه ورځ کې خالي مل، ته را سره لاړ شه، کښېنه، چای به هم در کړم، ګوره یې چې موږ څه کوو. بیا یې ویلې چې بې شکه تجربه هم د ستاسو زیاته ده. په هر حال هغه کسان چې نیک کومک یې دا ښه ده، ځکه په اول قدم کې اکثرا عام خلک مرسته کوي، خو باید د ناروغ سره ژوند یې له منځه یونسو. او په دې کې خپله بیړني کسانو چې بیا تربیه زده کړي، اول کوشش کوي چې سیستم تنفسي یې واز کړي، که سا نه شي ویستلی خوله په خوله سا ورته ورکړي، که قلبي حرکات نه وي بیا هغو سره قلبي مساج ورکړي. دا نو د یو چې د کسانو زده ده یا طبي پرسونل دغه کومکونه کولی شي، چې متاسفانه عام خلک بیا په دې باندې قادر نه دي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ، کور ودان. راځئ ډاکټر صاحب چې بس ورو سره راټول کو، پای ته سره ورسو. د پروګرام هم تقریبا شاوخوا او 8 دقیقې پاتې دي. یو خو ډاکټر صاحب دغه د اډوکو په ستونزو باندې وغږېدلو، دغه اډوکو ته یا د انسان د وجود برخو ته تصادفونه دي چې پیښیږي، مثلا یا لویږي یا خدای مکړه ترافیکي حادثه کوي یا مثلا کوم بل پیښ سره مخ کیږي. دا بحث مو تر اوسه وکړه. ځینې په طبیعي ډول چې عمر زیاتیږي د هډوکو ستونزې ورته پیدا کیږي، خصوصا په زنګنو کې. مثلا زموږ او تاسو دغه سپینساري او سپینساري کې وګورو، اکثرا له دغه ناروغیو نه کړیږي چې عمر مثلا شپیتونه پورته وي. څو سي ډاکټر صاحب مجموع کې د عمر په اوږدو کې چې هډوکي مثلا خوندي وساتو، خصوصا د زړبودخت پر مهال مو هډوکي وراسته نشي یا مو د هډوکو رانز ډیر ونه کړوي، څه سپارښتنه کوي تاسو ځوانانو ته یا هغه کسان چې همدا مهال مثلا د پښو په درد اخته دي، د ملا په درد اخته دي، سره له دې چې کومه پیښه نه ده ورته پیښه شوې، اما طبیعتا وایي چې هډوکي مو وراسته شوي دي او د هډوکو په درد باندې اخته دي؟
سمه ده. دغه هډوکي چې کله نرمش کوي هغه ته موږ اوستیپوروز وایي. د اوستیپوروز زیاتره په هغه میرمنو کې چې هغوی ډېر ولادت کوي او عمر زیات وي، یعنی مینوپوز دوره ته داخل کیږي، اکثرا په ښځو کې ډېر لیدل کیږي نسبت نارینه وو ته. په هر حال نارینه وو کې هم شته، خو هغه نارینه وو کې چې هغوی د کهولت دوره کې عمر زیات وي، دا شی ورته پیدا کیږي. او اکثریت یې کمبود کلسیم او ویټامین دی نه پیدا کیږي ورسره. نو په دې خاطر اړیکو نرمش پیدا کوي، پروټین کمیږي او ضعیفي پیدا کوي، چې په لږ قوي سره اړیکې د ماتېدو سره مواجه کیږي. بل شی چې تاسو لطف وکړ، د زنګونو دردونه، زنګنونو دردونه مو وویلې. په مجموع کې د بندونو دردونه په یو تعداد کسانو کې شته ده، خاصتا په هغه کسانو کې چې ډېر ثقیله فزیکي کارونه کوي،
یعنی خپل صحت ته متوجه کیږي نه، خو همیشه دوی په ځان باندې ډېر ظلم کوي. هغو کسانو کې د زنګانه دردونه ډېر پیدا کیږي، او چې موږ ورته اوستیارترایټس وایي، دا زنګون چې ده د دې سطح چې ده دا په غضروف باندې پوښل شوې ده. غضروف په خپله یو نرم ساختمان ده، او غضروف کې رګونه نشته، اویا نشته ده، نو هغه خپل خوراکي مواد یا تغذیه چې کوي د مایع سینوویل نه ده، چې په داخل د مفاصلو کې سپینې خوی اوبه چې دي مایع سینوویل په نامه دي، د دغو نه غضروف خپله تغذیه کوي. د غضروف په کومک سره یو هډوکی په بل هډوکی چې کله موږ حرکت کوو نو هډوکی نه سولیږي، اما غضروف سطح ده چې یو تر بل سره مواجه، او اکثرا په داخل د مفاصلو کې بیا نور چلته ځینې ساختمانونه دي منسک باندې چې هغوی هم کومک کوي چې یو هډوکی د بل سره ونه سولیږي. په هر حال هغه کسان چې ډېر زیات وخت کې کینی، یعنی بی حرکت پاتو کیږي، هغو کې ډېر دا د هډوکو نرمش یا استپوروز پیدا کیږي. دا کله طبیعي حالت وي، کله غیر طبیعي، یعنی عمومي هم کېدای شي، موضعي هم کېدای شي. موضعي مثلا یو مریض د خپې ماته ده، دوامدار صورت سره پلستر کیږي، نو هغه کې د عضلاتو فعالیت کمیږي ورسره، او هډوکی نرمش سره مواجه کیږي. او په جکسن کې خو بیا خاصتا دا ډیره زیاته ده، چې د دوه لپاره اکثرا ویتامین ډي او کلسیم لرونکي مواد، پروتین لرونکي مواد، ویتامین لرونکي مواد ورته توصیه کوو. خو ټولو کې ډیر زیات ضرورت د دوی لپاره تحرکت ده، چې دوی خپل حرکت وکړي، سپورت وکړي، او خپل موقعیت تغییر ورکړي. یعنی یو څه کسان دوامدار یو ځای کې چې کېناسته سوري ته یا لمر ته په ساعتونو باندې همغه ځای کې ناست دي، چې دا ښه عادت نه ده. بهترین عادت دا ده چې لږ ذره حرکت وکړي. یو تعداد خویندې او ورونه چې دوی کله د میز شا کېني، دوامداره اداري مامورین دي، یا یو تعداد کمپیوټر کاران دي، هغوی په ساعتونو باندې ناست دي او ځای په ځای کار کوي، یعنی مفاصل یې په عمومي صورت سره غیر متحرک کوي. نو د هغو لپاره زموږ توصیه دا ده چې هر ساعت یا دو ساعت بعد په خپل دفتر کې، شعبه کې، اتاق کې جکسي یو څو قدمه وګرځي، او د تنبلي عادت وانه خلي. حتی په ځینو مواردو کې د اوسنۍ زمانه کې اکثرا تلویزیونونه یا ایر کنډیشن یا بعضې ګروپونه چې دا د ریموت کنټرول په وسیله سره کنټرول کیږي، ځینې د اورتوپیدي متخصصین بیا توصیه کوي چې دا باید نه وي په کور کې، که یو تلویزیون موږ روښانه کوو باید خپله ورشو چالان کړو، بیرته یې ګل کړو، یا همدغسې ایر کنډیشن ځینې شیان چې ضرور نه چې همیشه موږ د ریموټ کنټرول نه کار واخلو. ښه کار به دی چې سړی خپله متحرک وي او سپورت وکړي، دا بهترین کار ده.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. فقط په یوه دقیقه کې، هغه کوم خواړه چې د هډوکو د تقویت لپاره مهم دي او د هډوکو په قوي ساتلو کې رول لري، هغه هم ډاکټر صاحب نمونه واخلئ، ځکه د اوریدونکو دغه د خوړو پوښتنه به هم حل سي، بیا به بحث سره پای ته ورسو.
سمه ده. بهترین خواړه چې دي، شیدې دي، مستې دي، هګۍ ده، پنیر ده، کرت چې دي، دا بهترین شی ده. یو شی ډېر ضرور ده، ماهي غوښه هم په مجموع کې غوښه هم مواد لري، او د ماهي غوښه هم ډېره ویټامین ډي ځان سره لري، او بهتره ده چې هر وخت د هغې څخه استفاده وشي. چې په تعصب سره ځینې کسان چې هډوکی ماتې یا ضربه لیدلي، هغوی بیا ځان ته پرهیز جوړوي، د ماهي غوښه نه خوري، وایي ما ته نقص کوي، په داسې حال کې چې هغه هیڅ نوه نقص نه ورته کوي. په همدې حالت کې هر نوه مېوې چې دوی په اختیار کې، د هغو نه باید استفاده وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. سلامت او صحیح اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه، له تخنیکي همکار طاهر روخانه هم مننه چې په دې پروګرام کې موږ له اوریدونکو سره رخ کړو. کور ودان روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د هډوکو له متخصص ډاکټر خلیل الله هوتخیل صاحب نه ډېره ډېره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. په راتلونکي ساعت کې همدا بس په دریجه به وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار سلطان محمد سرور دی.
پل جانان میں لٹاوا مور کرمن میں لٹا